یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان دفاع وزارت لپاره نوی سرپرست اسدالله خالد معرفي سو. ښاغلي خالد په دې پروګرام کې ځینې څرګندونې کړې دي چې مهم ټکي به یې واورو. دغه راز به دا واورو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې راخلو چې وایي روانه اونۍ به د کابل په ګډون د دریو پاتو ولایتونو کوچیانو او د هندوانو او سکانو د حوزو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان سي. وخت نور راپورونه هم لرو خو خپرونه د تل په څیر په خبرونو پیلو. احمد شیبری وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د ملي امنیت شورا ویان وی ولسمشر ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري. په بدخشان کې یو شمېر امنیتي ځواکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب له طالبانو خوشي شوي دي او د جرمني سریاسمې د اوکراین پر شخړو د روسیې له ولسمشر سره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویاندوی ولسمشر ډانالډ ترامپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستانه سرتیری وباسي. تېره اونۍ داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د امریکا متحده ایالاتونه به له افغانستانه خپل وزره سرتیری بهر کړي. پر دې پریکړې پر ولسمشر ترامپ د امریکا دننه ډېر انتقادونه وشول. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ګارت مارکویس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دي ولسمشر ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د پینټاګون ته امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. متحده ایالاتونه د اوس لپاره په افغانستان کې 14,000 عسکر لري. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشرۍ پرون د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. ښاغلي خوږیاڼي وویل د غنیخیلو ولسوالۍ هغه سیمې چې د طالبانو په واک کې وي تصفیه شوي او دا مهال پکې ولسي پاڅون کوونکي ځای پر ځای شوي دي.
د دې عملیاتو په ترڅ کې دوه سیمې چې یو هم غنیخیلو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د زار لپاره د ولسوالۍ په نوم نومولې وه او همدارنګه یو بل سیمې د بابس په نوم نومولې وه. دا هم د دوی د شپه کا شوه.
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړه په حصار کې نازیان ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې پوځي عملیات روان دي. دولت ضد وسلوالو تر اوسه پورې د غنیخیلو او د ننګرهار د نورو سیمو د پوځي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل و ارتباطي کس په واسطه یو شمېر سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان جاوید بدخشي په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
نو تا نفرې کې
اوسه بوت د خوښې زبر د شوم امروز د کوم له دوی نه لاس کسان چې ول شوی له خوش کې دوه وروسته تیر ماشم ارغنج خو ولسوالۍ ته ورسېدل. که څه هم طالبان غوښتل چې دا سرتیری له دولت سره تبادله کړي خو حکومت ونه منله او دا کسان د قومي مشانو په منځګړیتوب آزاد شول. د بدخشان ولایت درې ولسوالۍ یومګان وردوج او درې خوشکک د محل د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د جرمني سرراسم انګلا مرکل د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیس او کریمیا په اړه خبرې وکړې. د دې ټلیفوني خبرو پر مهال انګلا مرکل د روسي پر ولسمشر پوتین فشار راوست ترڅو هغه څلور بشت اوکراینی مانوګان خوشی کړي چې روسي ځواکونو د کریچ له تنګینی ولی او زندانی کړي دي. د جرمني د حکومت ویاندی اولریک دیمر پرون وویل د اوکراین سربیره د سوریې په اړه خبري وشوه چې متحده ایالاتونو له دې هیواته د خپلو سرتیرو د ایستلو پریکړه کړې ده. په کریمیا کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شو چې د نومبر په 15مه روسي ځواکونو د کرچ په تنګي کې ډزې وکړې. یو شمېر اوکراینی بیړۍ یې وګرځولې او څلور بشماړوګان یې ونیول. روسیه تور پورې کړی دی چې دا کسان په غیر قانوني ډول د روسیې اوبو ته داخل شوي دي. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین او د ملګرو ملتو اکثریت غړي هیوادونه تر اوسه کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه پیژني. مرکل پرون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره هم پر ټلیفون وشغېده او د اوکراین په ختیځ کې د نوي اوربند ستاینه وکړه. دا اوربند تیره شپه 12 بجې پیل شو. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو اهرامونو ته نږدې د بهرنیو ګرځندویانو پر یوه بس چاودنه شوې ده چې درې کسان یې وژلي او 12 نور ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم لس تنه د دغه هیواد وګړي دي، دوه نور ټپي شوي مصریان دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په تیرو دوو کلونو کې لومړی ځل دی چې په قاهره کې بهرني سیلانیان په نقشه کې شي. د مصر پوځ له کلونو راهیسې په سینا ټاپو وسمه کې له سخت دریځو وسلوالو سره جګړې کوي. د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازی انجیلیا جولی وایي کیدای شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. له بی بی سی نړیوالې راډیو سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه د اوسکار جایزې ګټونکې انجیلا جولی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا سیاست ته به مخه کړي او که نه، وویل هر چیرته چې دې ته اړتیا وي هلته به کار وکړي. درې څلوېښت کلنې جولی د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې په جګړه ځپلو سیمو کې د کډوالو او د ښځو د حقونو لپاره لا نور کار وکړي. انجیلا جولی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د استازې په توګه افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ ته سفرونه کړي او د کډوالو ستونزې یې له نږدې لیدلې دي.
خبرونه مولا ساتي راډیو اوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت لپاره نوې سرپرست اسدالله خالد نن معرفي سو. په همدې مناسبت جوړ شوې غونډې ته چې همدا اوس هم جریان لري، ښاغلي خالد ځینې څرګندونې کړې دي چې مهم جزئیات په اله تاسو سره شریکو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل په شمول د دریو پاتې ولایتونو د رای پایلې به همدا اونې اعلان شي. د دې کمیسیون یو ویاند وایي
تلاش مایی است که در اول هفته جوری دو ولایت به شمول پکتیا و بغلان را بکنه و تا آخر هفته جوری بتانه نتایج دوی ولایت کابل، حوزه اهل هونو جستک و حوزه کوچی ها را اعلان نماید.
بلخواد افغانستان د شفاف و عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید بیا په یادو ولایتونو کې ستونزې ډیرې زیاتې ګڼي.
د کابل موضوع ډیره جدي ده. کومې پر موږ خبرې ادریس او محلول شوقات اصلا نه پر نتایج تا نه جورنال تا نه پلار معلوم ده و نه مور معلوم ده.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه خبرې کړې دي. دغه راز ک په خبرونه کې وخت نور راپورونه به هم واورو. په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. زموږ غلاسه د ریډیو اوري دوستانو، لکه چې مخکې مې ویل، د افغانستان د دفاع وزارت لپاره نوې سرپرست اسدالله خالد نن معرفي سو. په همدې مناسبت جوړ شوې غونډه هم د اوس هم جریان لري او شغلې خالد په دې مناسبت غونډه کې ځینې څرګندونې کړې دي چې مهم ټکي. زما همکار وصل وصال راخیسې دی او د اوس را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. وصال صاحب، خبرونه ته شرغلې کډ شغلې اسدالله خالد د مهم څرګندونه په اړه راته وایست چې څه یې ویلي دي.
ډیره زیاته مننه فریبا جانې، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، نن د افغانستان د ملي دفاع وزارت کې د دغه وزارت د نوې سرپرست د پیژندلو مراسم همدا شیبه روان دي. اسدالله خالد، حمدالله محب، همداشان د ملي دفاع پخوانی وزیر طارق شاه بهرامي تر دې مهاله پورې خبرې او څرګندونې درلودې چې مهم ټکي به لوریدونکو سره شریک. د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په خپل وینا کې ویل چې تر سیاسي مخالفتونو ورهاخوا د جګړې مدیریت افغان حکومت ته لومړیتوب لري او افغان حکومت په دې هڅه کې ده چې روانه جګړه په ښه توګه باندې مدیریت کړي او هغوی چې سوله نه کوي هغوی د جنګ او جګړې او حملو له لارې دې ته اړ کړي چې سولې ته غاړه کېږدي او افغان حکومت سره سوله وکړي. ښه ده چې په دې برخه کې د نوموړي خپلې خبرې واورو.
ترهګر او نور وسلوال مخالفین چې هرې خوا حمایه کېږي د افغانانو عزم نشي ماتولی. بلکې ورځ تر بلې د وطن ساتنې او نوامیسو د دفاع روحیه زموږ په ملت کې پیاوړې کیږي. زموږ لپاره د دښمن تعریف ډیر واضح دی. هر څوک چې د نظام د تخریب هڅه کوي دښمن دی او موږ به یې په مقابل کې جدي اقدام کوو.
خغلی محب ویل د افغان ځواکونو او سرتیرو په سرخندونو به هیڅکله هم معامله ونشوي او دوی هڅه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړي او په ښه توګه تجهیز کړي. بلخوا بیا د دفاع وزارت نوی سرپرست اسدالله خالد ویل چې هڅه کوي خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي او په دغه وزارت کې د یو لړ اصلاحاتو خبره وکړه. ویل چې له یو لړ څېړنو مشورو وروسته به په دغه وزارت کې یو لړ بدلونونه هم راشي. د ویل هڅه کیږي د جګړې د لومړۍ کرښې ځواکونه لا پیاوړي او تجهیز شي او په دغه ځواکونو کې د ملي وحدت او د یووالي د لا پیاوړتیا او غښتلتیا خبره هم وکړه. او ویل چې له دې وروسته د قوم له نومه هیڅوک په وزارت کې ناوړه ګټه نشي اخیستلی
او دا ټول باید په دفاع دی مملکت کې خطرو ته سینه سپار کی له امتیازاتو نه ګټه واخلي. باد لدی به سر و او سنگر به نیسو لدی حالت بر اوزو زموږ په دفاع کې ورځنی راپورونه چې زه وینم انداخت دشمن دفاع تیر کدن قطار از فلان شهرها.
خغلی خالد زیاته کړه چې تړیره به کوخخ دا وی چې افغان امنیتی ځواکونه لا ښه تجهیز او پیوړی شي او دوی له دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته راشي او د دښمن ځالې رنګ کړي او هغوی چې سوله نه کوي هغوی دې ته اړ شي چې بالاخره سولې ته غاړه کېږدي. فریبا جانې
بله ډېر زیاته مننه کوم. وصل وصال و دوستانو چې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د نوي سرپرست اسدالله خالد او دغه راز د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار څرګندونې راوړولې. په دغه مراسمو کې ښاغلی خالد ویلې دي چې په دفاع وزارت کې اصلاحاتو ته اړتیا ده او اصلاحات او بدلونونه به راولي او دغه راز دای هم ویلي چې افغان ځواکونه به له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته راوځي.
شیبه پشیبه تازه خبرونه ل آزادی رادیو څخه.
اوس به د افغانستان د انتخاباتو اړوند یو موضوع ته ورسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل په ګډون د دریو پاته ولایتونو د رایو پایلې به همدا اونۍ اعلان سي. د دغه کمیسیون یو ویاند نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ترڅنګ به د کوچیانو او دغه راز د هندوانو او سکانو د حوزو پایلې هم اعلان سي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه د اعلان سوي ولایتونو د لومړنیو پایلو په تړاو دوی ته تر 2000 ډیر شکایتونه رسیدلي دي. فیروزه عزیزی یې په اړه راپور ورکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا اونۍ به د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول لومړني نتایج اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اونۍ په سر کې به د پکتیا او بغلان او د اونۍ په پای کې به د کابل او د غشان د هندوانو سکانو او کوچیانو د حوزو لومړني نتایج اعلان شي.
موږ هڅه کوو چې د روانې اونۍ تر پایله پورې د پکتیا او بغلان نتایج اعلان کړو او د اونۍ تر پایه پورې د کابل ولایت او دغه شان د کوچیانو او هندوانو سکانو د رایو لومړني نتایج هم اعلان کړو.
ښاغلی ابراهیمی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په تېره کې هم په وار وار په دې اړه ژمنې شوې خو دا لړۍ نه ده وروستۍ شوې. دا په داسې حال کې ده چې خلک، مدني ټولنې او د انتخاباتو څارونکي بنسټونه انتخاباتي کمیسیونونو د ولسی جرګې د لومړنیو نتایجو په ځنډ سره اعلان کې په بې کفایتۍ او مدیریتي کمزورۍ تورنوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو پایلې په یاد بهیر کې د ځینو ستونزو او دغه شان د ښه شفافیت په هدف ځنډیدلې دي. مخکې تر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دیشو ولایتونو د رایې لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. ټاکل شوی وه چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې چې د میزان په 28مه او 29مه نیټه ترسره شول د عقرب د میاشتې په 19مه نیټه اعلان شي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه دوی ته د اعلان شویو ولایتونو د رایو د پایلو په اړه له 2000 زیات شکایتونه رسیدلي دي. د دغه کمیسیون کمشنر نصیر فیاض په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شکایتونو لوی برخې ته رسیدنه شوې.
د لومړنی لیست په تړاو 2102 شکایتونه ثبت شوې دي. لوی برخې ته زموږ د ولایتي ادارو لخوا رسیدنه شوې ده او استنافي پړاوې د همدې اونۍ په منځ کې پیلېږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو د احتمالي ځنډ په اړه هم ویلي، خو دا پریکړه یې وروستۍ نه ده ګڼلې او ویل کېږي چې نوموړي کمیسیون په دې اړه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، څارونکو بنسټونو، حکومت او نړیوالې ټولنې سره سلا مشورې پیل کړي دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې خوم واردلې. په دې حال کې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه ټینګار کوي چې د ولسمشۍ انتخاباتو ته ترتګ د مخه په کمیسیونونو کې اصلاحات او بدلونونه حتمي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کابل 300 د زیاتو محلونو ژورنالونه ورک دي. له ښاغلي رشید سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ د لاملونو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
فکر کوم چې نور هغه د کمیسیون خلو هم خلکو ته په دغه دروغو باندې عادت اخیستې ده. د کابل موضوع ډېر جدي ده. تر کومې پورې موږ خبر یو، ادرس او محلونو شاوخوا اصلا نه فرم نتایج شته، نه ژورنال شته، نه پلار معلوم ده او نه مور معلومه ده. یعنی داسې یو حالت ده چې هغه خپله کمیسیون لپاره هم ډېر ستونزمن ده چې اوس دغه نه دفاع وکړي او د شکایت کمیسیون به هغه د مکتوبي ورته غواړي، ځکه چې د شکایت کمیسیون په فیصله چې کړی وي چې کابل رایه به تلولې، نو د هغې لپاره هغوی اوس اسناد غواړي او د مکتوبو کمیسیون دا وړتیا نه لري چې اسناد ورکړي. درې سوه محل نه زیات دي چې هلته اصلا نه دي زخشید شته، پکې نه هلته پکې هغه ژورنال شته او اصلا نه معلومېږي چې مربوط په کوم محل او هغه
مثلا خلکو اعتماد په ډیموکراسۍ په دغه اصل لمنځه ولاړ شي، راتلونکي انتخابات د ولسمشۍ هم په مخ کې دي.
د خلکو د باور لپاره کمیسیون اصلا ارزښت نه ورکوي. دا چې خلک بل اخره په کمیسیون متظر کیږي، په دې کې کمیسیون او اداره د انتخاباتو د خلکو په نظر باندې څومره نور هم هغه حیثیت او اعتبار چې کیږي، دا د هغوی لپاره مهم نه ده، ځکه چې یو اداره چې مسؤلیت پذیر نه وي هغه د خپل ادارې اعتبار او حیثیت ته پروا ونه لري. له بده مرغه دغه وضعیت ده. نن شاید په ټولو ادارو کې هغه بې اعتبار او بې حیثیت اداره کمیسیون چې
ترسره کی
په واضح ډول باندې موږ ویلي دي، موږ په دغه پروسې کې ګټه او تاوان نه لرو لکه کاندان یا سیاسي ګوندونه یا حکومت. موږ غواړو چې لکه هغه د خلکو او نقصان په دغه پروسې کې او دغه ښه اوچت کړو. دا اداره له بده مرغه له ټولو نه هغه بې تاثیره، بې خاصیته او په عین حال کې هغه له اداري پلوه ضعیفه اداره ده. او موږ که دغه کمیسیون کې تغییر رانه ولو او د ولسمشۍ ټاکنو خواته ځو، نو دا یو لوی ګناه ده، اشتباه نه بلکې لوی ګناه ده. نو مخکې له دې چې ولسمشۍ ټاکنو ته داخل شو، باید زه تظر دغه ادارې هغه مدیریتي اړخ یې باید بدلون پیدا کړي. نوی کمشتران چې هغه د افغانستان په حالت باندې رسوای وي، دغه اداره ورته ډېر مهم اوسېږي او د افغانستان عزت لپاره هغوی ډېر یعنی ډېر جدي اوسېږي. هغه کسان باید راشي. موږ په دې کسانو باندې له بده مرغه نور باور نه لرو او که چېرته دغسې شو، نو د افغانستان آینده او دغه ډیموکراسي او انتخابات ټول نابودۍ سره مخامخ کېږي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید. دوستانو، از مجغل ازادی رادیو آوری او اسب د فیروزی عزیز خد افغانستان اروند اقتصادی خبرونه وارو.
د افغانستان د متشبسینو علی بورد وایي د فراد اتاو یا میل ګمرکي بندر د تړل لامل ګڼو سوداګرو ته مالی زیانونه اوختي. د دغه بورډ مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د تیرو شپږو ورځو راپدې خوا د ایران او فرا ولایت ترمنځ د یاد ګمرکي بندر د بندېدو له امله په سلګونه زره افغانۍ زیان دولت او سوداګرو ته اوختی دی. دا یې غوښتنه کوي چې له ایران سره دا بندر چې له شپږو ورځو راهیسې تړل شوی باید زر تر زره خلاص شي. د نوموړي په خبره په دغه بندر کې تر 3000 کسان د سیمنټو او ساختماني چارو په کارونو بوخت دي. د بادغیس د کرنې ریاست وایي سږکال په دغه ولایت کې د پستې محصولات د تیر کال په پرتله کم وو. د یاد ولایت د کرنې مشر عبدالتواب طیب نن ازادي راډیو ته وویل په 1990 لمریز کال کې په دغه ولایت کې 1000 ټنه پسته تولید شوې ده، خو تیر کال د اندازه 4000 ټنه وه. د ښاغلي طیب خبره د پستې د تولید شویو محصولاتو اټکل شوی ارزښت څه باندې 15 میلیونه افغانۍ دي او ډیره پسته هندوستان، ایران او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته صادر شوې ده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان و افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ کلداري 1550 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 533 افغانۍ.
له فیروزی عزیزی خمو اقتصادی خبرونه واوریدل. دوستانو تاسو کولی سی د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم اولولی، پته مو د ازادي رادیو .com. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. په دې وروستیو کې د روسیې ځواکونو لخوا د یو شمېر اوکراینی سرتیرو د نیولو له امله یو ځل بیا د اوکراین او روسیې ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. رضوان مراد د موضوع تعقیب کړی دم د اوسره سره په سټډیو کې دی. رضوان خبرونه تر شرغلی د جرمني صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر د ټلیفوني تماس جزئیات څه دي؟
مننه فریبا جانې. د جرمني د حکومت ویاند ویلي دي چې د انګلا مرکل او د ولسمشر پوتین ترمنځ پرون په خبرو کې زیاتره د اوکراین پر مسلې، د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې، د اوربند او د غراز د اوکراین او د روسیې ترمنځ د تازه کړکیچ په اړه خبرې شوې دي. د سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع البته هم په خبرو کې مطرح شوی، خو زیات فوکس یا زیات تمرکز د اوکراین پر خبرو دي. کې دوه مسلې ډېرې زیاتې دي. یو دا چې جرمني غوښتي دي له پوتین چې د غورسته جنجال چې د اوکراین او د روسیې ترمنځ پورته شوی دی د دې په آرام کولو کې مرسته وکړي، او د دې سربیره د اوکراین په ختیځ کې د اوربند پر موضوع دواړو مشرانو خبرې کړي چې سر لننه دغه اوربند پیل شوی دی او د جنوري راتلونکو جنوري تر ومه پورې به دوام کوي.
بله، د اوکراین په ختیځ کې د اوربند وضعیت څنګه دی او د روسیې او اوکراین ترمنځ ورستۍ لانجه په څه پورته شوی ده؟
که څه هم څو کاله وړاندې بلاروس، اوکراین، روسیې او جرمني او فرانس هم پکې وه، دوی د منسک په نامه د بلاروس په پلازمینه کې اتفاق وکړ او پریکړه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې به اوربند کېږي. دواړو خواوو اوربند اعلان کړ، خو له هغې مودې راهیسې همیش دواړو خواوو یو بل باندې تور لګو چې اوربند یې مات کړی دی او سرغړونې ترې کېږي، او واقع هم د خال خال جګړو راپورونه ترې راتلل. هلته تر اوسه پورې داسې یو دایمي اوربند چې په سیمه کې سوله ساتي ځواکونه وي او په سیمه کې آرامښت راولي، په دې اړه تر اوسه پورې راپورونه نشته. اوربند هلته کمزوری دی. او وروسته لانجه اصلا د کریمیا او د روسیې ترمنځ دا و چې د نومبر په 15 نیټه روسیې د اوکراین یو شمیر ماڼوګان او درې جنگی کشتۍ ونیولې، او روسیه دا کوي چې د روسیې خاورې ته او اوبو ته داخله شوې دي، خو اوکراین وایي چې دا اوبه د دوی برخه ده او د دواړو هیوادونو لخوا د استعمال وړ ده. نو په دغه مسأله باندې متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او جرمني عکس العمل خود او روسیه غواړي چې اول خو دغه د اوکراین سرتیری پرېږدي، او دوهم دا چې د تور سمندر کې دغه سیمه چې ده په دې اړه له اوکراین سره په راتلونکي کې شخړه ونه کړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم رضوان مراد چې د جرمني د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني خبرو جزئیات راکړه.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پر منځنی چپه دولس اشپرنوی او د اف ام پر سلا شهر پنځه په پټول افغانستان کې صاف اواز اوریدلی سي. یو شمیر د کابل چا پرسپانو د افغانستان پر روانو حالات باندې مقاله او تبصرې لیکلي دي چې د دوغ ورځپانو مهم ټکي اجمل تورمن لوست دي او جزئیات تر کې مشته.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه په دې منځ کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د احتمالي ځنډ په اړه هم لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې د سر په مطلب کې لیکلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډ په اړه پریکړه لا وروسته شوې نه ده. په مطلب کې راغلي چې ټاکل شوی و د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پنځشنبه په ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوې نیټه رسمي اعلان کړي، خو دغه کمیسیون وایندویانو رسنیو ته ویلي چې پریکړه لا وروسته شوې نه ده. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په اواله راغلي چې له سیاسي ګوندونو، د انتخاباتو د څارلو بنسټونو، مدني ټولنو، حکومت او نړیوالې ټولنې سره د موضوع پر سر خبرې او مشورې روانې دي. خو وی سا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مخاله کې لیکلي، ګوندونو، انتخاباتي اړوند بنسټونو او د ولسمشرۍ نوماندانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټې ځنډول غندلي او دای د حکومت مداخله او د انتخاباتو د مهندسي کولو یو هڅه بللې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ګوندونه د انتخاباتو د ځنډول په خبرګون وایي چې دا د اساسي قانون خلاف عمل دی. انتخاباتي بنسټونه یې لامل د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریتي کمزوري ګڼي او نوماندان دا د انتخاباتو د مهندسي کولو او د درغلیو د پایل اقدام بولي. ورسپانه لیکي زنیدا هم وایي چې د غزان د سولې د پروسې لپاره د فرصت ورکول دي. د ویسا په باور له کومې ورځې چې انتخاباتي کمیسیونونه د شریک حکومت 50% ونډې ته په پام جوړ شول، له همغې ورځې باید ټول په دې پوهېدلې وای چې نور د شفافو او نسبتا عادلانه انتخاباتو کیسه ختمه ده. ورځپاڼه ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره باید نوماندان تر هر څه لومړی د انتخاباتي کمیسیونونو اصلاح ته پام وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي، په کور دننه او بهر په تیره بیا په لویدیځ کې داسې اوازې دي چې ګوندي د سولې لپاره ولسمشریزې ټاکنې ځنډیږي، خو ورځپاڼه لیکي دا تضمین څوک نشي ورکولای چې له ولسمشریزو ټاکنو مخکې دې سوله راشي. هیواد لیکي دا به ډېره بې انصافي وي چې د سولې په تمه ستر لومړیتوبونه پرېښودل شي او دښمن سره دې بیا هم د سولې په تمه وخت ضایع شي. په سر مقاله کې راغلي، ښایي د ټاکنو ځنډولو ته نورې ډېرې پلمې هم ولټول شي، خو د حمل یو دیرشمه د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره قانوني نیټه ده چې حکومت پرې ټینګار لري او په دې کې نړیوال ملاتړ هم له ځانه سره لري.
هغه سم ستاسو را رسیدلې پیغامونه،
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت مرکز کلا ته خبره کوم. د خیره موسسو سره مننه کوم، مرمنو سره دلته موسسه زابل سره راځي د شپې خوراکي مواد راوړي. خدا خبره دلته چې دی اکسنه ورکوي یا خبرونه ورکوي. د مرکز داخل خلک دا دروغ وایي په سلو کې کلا سو غریبانو سره رسیدلې. هغه مو غریبانو ته وکیل یا ولسوال یا کومندان یا رئیس یا مدیر یا د بل زورواکي رښتې و غریبانو ته نه رسیږي. دا دروغ وایي. و سلام په احترام خدای دې ټول زورواکي په شګر اخته.
د بادغس ولایت مقر د ولسوالۍ، د مرغاب د ولسوالۍ، د ورماش د ولسوالۍ، د قیصار د ولسوالۍ، خو بل اخره د مختلفو ولسوالیو څخه را دي ځای سي ماګرین خلک یو چې د هرات د انجیل د ولسوالۍ په مربوطاتو کې گزاره کوه. تقریبا د نبرج په مدا کې د نبرج راغلی د وچکالۍ د کباله څخه او دغه ساعت چې شپږ وسو کور مل پکښ وشیدن کې د سیشنبه بازار د کازستان دښ ورته وای چې په مربوطه کې د انجیل د ولسوالۍ دی. دا نه برج کې چې د معاملات نو خلاص ولا ولج را باندې راځي چې بای را باندې جوړې شوی د دولت خو او د مؤسسات خو څخه توجه او مشتنه کېږي. نظر غشتنه نه راځي کېږي را باندې جړا نه کېږي. دروازې ورته کوو، جړای پر کوو، مؤسسات راځي را باندې وګرځي چې راځي خبرې کې بیا مونږ نه یادوي زمور جڑا سره وزای پوری ورسی دي چې څه زه پوری چا باندې وکي است ملي متحد ته بیت ملل ته نور مشات ترې استولات سات چې زموږ سره یو همکاري او کومک وشي، بچیان هم د بلیج ختمیږي او هم په علاقه د یخنۍ د کبله سخته بینه تخیږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.